د ماسپښین دوه بجې د زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادۍ راډیو په دې یو سات خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبریږي چې اسمت څاروانې کوربه دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د 2023 کال د بشري حقونو په کلنی راپور کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ناوړه وضعیت مسلې ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. په دې راپور کې له افغان میرمنو سره د ناوړه چلند بیلابیل اړخونه په جزئیاتو سره روښانه شوي او یادونه شوې چې په تېر یو کال کې د طالبانو هیڅ یو فرمان هم د ښځو پر تعلیم او کار د لګېدلو محدودیتونو له لرې کېدو یا نرمېدو سره مرسته نه ده کړې، بلکه برعکس نوی فرمانونه یې د پرزیدلي جمهوری نظام له قوانینو او نړیوالو اصولو سره په تناقض کې دي. په راپور کې همدارس د به محاکمې وژنو، شکنجو، د زندان د سختو او ژوند ګواښونکو شرایطو، د خلکو د بې دلیله نیولو او تښتولو او د بشري حقونو د سرغړونو نور مثالونه هم ورکړل شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلي چې په افغانستان کې د خلکو بشري حقونه خوندي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY چې په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره د مرستو په دوام هر ورځ په مرستو بار سلګونه لارې خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د WFP د افغانستان څانګې نن پر خپل اکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې هر میاشت شاوخوا 300 لارې پر سړکونو تګ راتګ کوي چې په هر یوه کې د 315 کورنیو لپاره خواړه باروي او دا خواړه له نیم میلیون زیات افغانانو ته رسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي چې په روان میلادي کال کې 30 میلیون افغان وګړي مرستو ته اړتیا لري او 10 میلیون افغانانو ته د بیړنیو مرستو د رسولو لپاره 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. تمه ده چې د امریکا د مشرانو جرګه یا سنا نن د امریکا د پوځي مرستو طرحې ته چې له اوکراین سره څه باندې 6 میلیارد ډالر مرسته هم پکې ده رایې ورکړي. د دې مرستو لایحه چې په کانګرس کې ډیر وخت وځنډېده تیره شنبه د استازو جرګې لخوا تصویب شوه. په پام کې ده دا طرحه چې د اوکراین د پوځي اړتیاوو مرستې هم پکې دي نن په سنا کې رایې اخیستو ته او د اونۍ تر پایه د توشې لپاره ولسمشر جو بایډن ته واستول شي. سپینې مڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی بایډن پرون د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره په ټلیفوني خبرو کې وویل متحد ایالات به د روسیې پر ضد د جګړې او هوایي مدافع په برخو کې د اوکراین د بیړنیو اړتیاو د لرې کولو لپاره ډیر شر د پام وړ امنیتي مرستې د هیواد ته وسپاري. اوکراین له څو میاشتو راهیسې د روسیې له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دی، ځکه د هوایي مدافع او مهماتو د سیستمونو زیرمې ورو ورو په خلاصېدو دي. د یو بل خبر له مخې تمه ده چې د برتانیا صدر اعظم ریشی سوناک نن پولانډ ته د سفر پر مهال له اوکراین سره د 610 میلیون ډالرو په ارزښت د برتانیا د مرستې تر ټولو لویه بسته اعلان کړي. د برتانیا حکومت نن په یو بیان کې وویل د اوکراین پر ضد د روسیې له وحشتناک یرغل سره د ټولې اروپا امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ دی. تکل شوی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی به د اسلام آباد ته د درې ورځنی سفر په ترڅ کې نن او سبا هم له پاکستانی چارواکو سره لیدو کتو ته دوام ورکړي. د دوه اړخیزو همکارۍ د پیاوړتیا او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه بحث د دې سفر مهم هدف بلل شوی. ښاغلی رئیسی پرون له صدر اعظم شهباز شریف سره تر لیدنې وروسته وویل پاکستان او ایران موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کلنۍ کچه 10 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا د آسیا د اتلولۍ په سیالیو کې له تاجکستان سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د اتلولۍ سیالیو کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو پړاو دی. افغانستان پرون بحرین ته 3-2 ماتې ورکړه او کولی شوی چې د لومړي ځل لپاره د آسیا د فوټسال د کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو پړاو ته پر مخ ولاړ شي.
حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم. د اسلامي همکاري سازمان یو پلاوی چې کابل ته تللی د طالبانو له بیلابیلو چارواکو سره یې لیدلی دي. د اسلامي همکاري سازمان د مرستیال او د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي طارق علي بخید په مشرۍ پلاوی کې څو ښځې هم شاملې دي. دغه پلاوی د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار غوښتنه وکړه. ښاغلی بخیت وویل اسلامي هیوادونه زده کړو او تعلیم ته اهمیت ورکوي او اسلامي هیوادونه چمتو دي چې په دې برخه کې له طالبانو سره همکاري وکوي. ښاغلی بخیت ته په ځواب کې مولوي کبیر وویل چې د ښځو په اړه د دوی د مشر فرمانونه تطبیق شوي دي. د مثال په توګه د جبري نکاح په بدو کې د ښځو د ورکړي او د میراث نه ورکول کېدو یادونه وکړه چې اوس یې مخنیول شوې ده. د همداراز ویل چې ښځو ته په کور کې معاش ورکول کېږي. کابل ته د اسلامي همکارۍ سازمان د پلاوي تر سفر مخکې له اروپا څخه یو شمېر افغانان هم کابل ته لاړل چې له طالب چارواکو سره د ښځو او نجونو د کار او زده کړو په اړه خبرې وکړي. تر دې پخوا له طالبانو څخه د نجونو او ښځو د کار په اړه غوښتنو ته طالبانو مثبت ځواب نه دی ویلی. آیا د اسلامي همکارۍ سازمان غوښتنې به ومني؟ په دې موضوع زموږ د دې بحث چې زه عصمت ساروان وړاندې کوم میلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او د سیاسي چارو نظر خاونده شینکی کډوخیل، پخوانی ډیپلوماټ نظیفه حقپال او د ښځو د حقونو فعال ډیوه پتنګ. میلمنو ته هرکلی وایم. تاسې اورېدونکو ته هم د خپرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې تلیفون وکړئ، زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم خپل نظرونه ورسره شریک. لبرای محترم کډوخیل، تاسو ته درځم. په پلاوی کې یادونه مې وکړه چې ښځې هم ګډون لري د اسلامي کانفرنس یا د اسلامي همکاري سازمان په پلاوی کې. د دې کار نه د اسلامي کانفرنس یا اسلامي سازمان همکاري سازمان هدف څه دی؟ طالبانو ته څه پیغام غواړي چې ورسوي؟
سلامونه. خب د اسلامي همکاري سازمان د مسؤلیت هم دی چې اقلا هغه حاکمیت چې د اسلام له ادرسه د ښځو په ټولو حقونو باندې بندیزونه لګولي او د اسلام په نوم منعت کوي او د دوی هغه سیاسي و مدني و اقتصادي ټول هغه حقونه تر پښو لاندې کیږي، نو دوی باید د دې د وضاحت لپاره او همدې لپاره که چیرې طالبان په دې باندې قانع کړي چې دا په اسلام کې نه دی روا یا اسلام د دې اجازه نه ورکوي چې تاسو د دوی د حقونه تر خپو لاندې کوي او یا نقص دی کوي په اسلام، او بل دا چې مثلا تعلیم چې ډېر یو بنیادي او اساسي حق د هر انسان د بدون د کوم توپیر د جنسیتي توپیره، دا ورته تفهیم کې چې تاسو باید دا ورته اجازه ورکړئ ځکه چې تاسو هم یو اسلامي مملکت کې پسله حاکمی اسی فیلی او دا ستاسو مسؤلیت او دنده ده چې تاسو ټول هغه سهولتونه ورته برابر کړئ افغان میرمن او نجونو ته تر څو پورې دوی وکړی سي چې هم تعلیم وکړي، هم خپل ژوند مخته بوزي او هم خپل رول په ټولنه کې په ډېر آزادانه او مسؤولانه شکل باندې ولوبوي. نو دوی ځکه براټول شوي چې که دوی سره په صفت یو اسلامي ممالکو او د اسلامي سازمان له ادرسه ورته وعدې ورکړي سي کومو همکاریانو ته ضرورت لري او په ضمن کې ورته وایي چې کوم دلیل دی چې دوی ممانعت کوي. خو متاسفه ده څنګه چې تاسو وویلې چې دوی تللي وو د یو هدف دپاره او هغوی حد اعظمي کوشش کوي چې دا موضوع بلې خواته بوسي او ځان په دې مسایلو باندې پوه نه کړي، چون په آخر د ورځ کې دوی کوم خاص جواب نه لري.
بله، ډیره مننه محترمې کډوخیل. اغلی پتنګ، تر دې مخکې د اروپایي اتحادیې، د امریکا، د ملګرو ملتونو، د ګڼو لویدیځو هیوادونو له لوري له طالبانو غوښتل شوي دي چې ښځو ته حقونه ورکړي، کار ترې پرېږدي، تعلیم ترې پرېږدي، لیکن طالبانو مثبت ځواب نه و ویلی. لیکن اوس چې د اسلامي همکارۍ سازمان له طالبانو غواړي چې ښځو ته حق ورکړي، ځکه چې په نور اسلامي نړۍ کې ښځو ته دا حقونه ورکړل شوي دي او اصلا دا داسې حقونه نه دي چې پې خبرې وکړي، څه فکر کوئ چې په داسې شرایطو کې امید شته چې طالبان د اسلامي همکاري سازمان پلاوي ته مثبت ځواب ووایي؟
سلامونه تاسو ته ورسیږي، تاسو درنې بل مری ته کارو خیل صاحب ته او تاسو دې پروگرام ټول لیدونکو ته. زما په نظر سرګوري کومه غوښتنه چې نړیواله ټولنه یې روز مره کوي، او دا چې نن ورځ د اسلامي ټولنې نه هم هلته چارواکي راغلي دي او دوی سره خبرې کوي، بېله شکه چې هغه کومې غوښتنې چې مشروع غوښتنې افغان ولس ونه غواړي، هغه به نن ورځ نړیواله ټولنه دوباره همغه خبره تکراروي. زما په نظر سره چې دلته ستونزه فکري ستونزه ده، که څه هم نړیواله ټولنې ته به دا خبره وشي چې موږ ممانعت د نجونو د تعلیم نه لرو، موږ په فکر و نظر باندیو چې موږ مکتوبونه دروازې باید را خلاصې کړو، دا عمومي خبره چې روزمره موږ تاسو همیشه ور ویدلې دي، چې فکر کوم دا خبره دوباره بیا تکرار شي. زما په نظر سره چې دلته څه شي په کار دی، هغه طالبانو ته چې په دې باندې دوی باید کار وکړي چې په خپل منځونو کې اجماع را پیدا کړي په دې مسله کې. نن ورځ موږ تاسو وینو چې دوی په خپل منځونو کې هم په دې کې خصوصا د مکتوبونو په خلاصولو کې په یو فکر او مفکوره باندې نه دي، مختلف نظر یاد د دوی په خپل منځونو کې هم شتون لري، او ډېر ستونزې په خپل منځونو کې دوی ته راپېښې کړي دي. دې په خاطر باندې چې دوی په دې باندې پی که چېرته دوی دا رقم حالت ته دوام ورکړي چې نن ورځ هم خپله د افغانستان ولس ونه همدغه غوښتنه کوي، اسلامي هیوادونه هم ونه غوښتنه کوي، نړیواله ټولنه هم ونه غوښتنه کوي، خو دوی همغه خپل نظر او فکر ته بدلون نه پکې راولي. او دلیل هم دا دی چې دلته خبره لکه ماش تاسو ذهنیت سازي په کار ده چې باید هر څه مزر چې کېږي طالبان باید په دې باندې کار وکړي چې څنګه کولای شي چې د خپلو طالبانو ذهنیت سازي هر څه مزه چکیږي را برابر کړي، دې ته چې دوی په دې باندې پوه شي چې د مکتوبونو د دروازو خلاصول د کفر نه دی، د اسلام کې روا شای دی، او دا یو څه دی چې دوی په خپلو اساکرو په فکرونو کې دغه فکر وراچولای دی. نو زه فکر کوم چې دلته دغه خبرې به زما په نظر چې د اسلامي هیوادونو سره به هم دوی مطرح کړي چې دلته موږ وخت زرات لرو، او وخت مې دوه خاطر باندې زرات ته لرو چې موږ دلته باید از ذهنیت سازی وکړو. هغه ذهنیت سازی دوی اوس غواړي به ته وکړي، لکه مخکې چې دوی لپاره ذهنیت سازی کوله چې مکتبونه ناروا دي، اوس مجبور دي چې دوی لپاره کار وکړي چې خپل خلکو ته به ته په فکر باندې ورولي چې نه، مکتبونه ناروا نه دي، مکتب ښه شی دی، مکتب ته باید جونیرال شي، الکانو باید ترور شي، لازم موږ تاسو د هیواد په ګټه باندې د ملي ګټو کې شامل خبره ده. نو څنګه کوم دلته اوس به د اسلامي هیوادونو سره دوی په دې باندې خبرې کوي، څنګه سره دوی په دې باندې هم خبرې کوي چې موږ کومه کړو ته ضرورت لرو، موږ مرستو ته تاسو باید موږ سره مرسته وکړئ، تر څو موږ وشکړی چې دغه خپل میکانیزم په پښو باندې ودرو. که څه هم زما په نظر سره چې دلته ستونزه د بودیجې حاصله نه ده، خو دغه څه دي چې دوی به د اسلامي هیوادونو سره د نړیوالو ټولنې سره دوی په دغه خبرو باندې بس کوي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه، سلامته اوسې. محترمې کډوخیل، اخلی پتنګ وویل چې طالبان په خپل منځ کې باید اجماع ول رامنځته کړي، او بلې ویل چې باید د دوی په منځ کې ذهنیتونه جوړ شي. تاسو څومره باور لرئ چې د دوی په منځ کې اختلاف جدي دی په دې موضوع، خصوصا د ښځو د کار او د نجونو د زده کړو په سر دا اختلاف جدي دی؟ تر اوسه پورې تاسو ته د طالبانو له خبرو څنګه معلومیږي؟
زه فکر کوم چې اختلاف شته دی، ځکه چې یو تعداد خو علني په دې موضوع باندې دریز غوره که خپل نظر شریک کړه، لکه مثلا ښاغلی عباستان په دې کې ډېر واضح خبرې وکړلې. او یو همدارنګه زه فکر کوم چې ښاغلی سراج الدین حقانی هم یکی مختلف دریز لري، خو حتی ذبیح الله مجاهد چې د دوی ویان دی هغه هم ویلی که زما په اختیار کې ما به نو سبا مکتبونه پرانستلي وو. یعنی اختلاف نظر موجود دی، اختلاف نظر شاید د دې خاطر موجود دی ځکه چې یو تعداد دا درک کړی ده که چیرې دوی همداسې سخت دریځ مخته ولاړ شي، دوی خپل حاکمیت او خپل د اقتدار تداوم ته صدمه رسوي. نو هغوی بدون شک دې ته اندېښمن دي، او د دې په اهمیت پوهیږي چې نه تنها چې دا د وطن ګټه ده او دا په اسلام کې ممانعت نه لري، بلکې په دې باندې میری کې چې یو ورځ همدغه ولس به دوی په خلاف راپاڅېږي، او بیا به دنیا به د دوی په وړاندې به مختلف دریز غوره کوي. خو متاسفانه څنګه چې اغلې پتنګ وویلې چې د دوی منځ کې باید یو پیسه اجماعي فکري راسي، یا فکري او شانتسي یا فکري بدل شي، مشکل دا دی چې هغه اداره چې په کابل کې مسؤلیت لري، او هغه واکمن ځای چې مثلا ټول هغه قدرت که هغه سیاسي قدرت دی که هغه اقتصادي قدرت دی که هغه نظامي قدرت دی په قندهار کې دی، همدغه شاغله کبیر په هیڅ صورت نشي کولای په ډیر اسانی باندې قدرت تولر سي او په دې کې اته مشرتابه لدې ټول نغښتې دي چې هر موضوع لپاره کولای سي تاثیر شي په یو موضوع کې چې په هیڅ صورت از اجازه نه وي چې خبرې پرې وکړي هغه د ښځو د تعلیم حق دی. کله چې دغه موضوع یا دغه د دې له اجنډا څخه وتلې ده نو تاسو فکر کوئ چې دوی کولای شي په دې باندې هم نظر یا هم فکر شي یا دوی په نظر کې بدلون راسي. همیشه بهرنی پلاوی هم چیزی کابل واکمنانو سره ګوري او کندهار د غوی سره د ملاقات څخه ډډه کوي ځکه چې دلیل نه لري. اغلی پتان دی خوبیلی دا دی یو فکری اغلی دا دی پیدی فکر دا غصایی دا خبر درسته نده شبه بگه ما امدس یا ماحول که دیلوی شوی چل تا خسی هست ورزش قیلنه پا اغلی دی پا محدود دا طولنه که هم دارنگا پا درس مدرسو که دی درس ویلی حقا غلط روایتونه چه اغا طول سیاسی مدرسه چه پاکستان دی افغانستان دی ذهنتونه دی خرابول پار ایجاد کردی اغا محدود و غلط و ندرست و ضعیف معلومات دوی پا اختیار که دوی فکر که چه دوی سعی روان دی. الان سه اسلام یا پراخ دین ده یا متدل دین ده اغا دین ده چه بده که هست نو توپیر یا تبیز در منل و ول نده او برتری انسانانو پا اساس جنسیت اصلا نده کل څنګه چې قندهار په فکر باندې ده.
دا شیبه پخوانی دیپلومات نظیفه حقپال هم له استودیو سره وصل ده. دته هم ارکلای وایم محترم حقپال ان شاء الله چې زما ژغ به تاسو اوري. سلامونه سروان صاحب. سلامت اوسې. مننه ستاسو نظر سره د اسلامي همکاري سازمان پلاوی کابل ته تللی دی چې طالبان تشویق کړي چې ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. فکر کوي چې دا ډول غوښتنې د دې لپاره دا پوښتنه کوو چې په ځلونو له طالبانو شوي دي د دې پلاوي او د مخکینیو پلاوو خلکو تفاوت شته او که نه شته څه تاثیر به ولري او که نه؟
مننه. زه فکر کوم که تاسو دا په تاریخي او همچنان د افغانستان د اوسنۍ وضعیت او د طالبانو د کړنو په رڼا کې وګورئ نو زه فکر ونه کوم چې ډېر د دغې پلاوې تاثیر به ډېر وي. زه فکر ونه کوم چې تاثیر ولري په دې چې مونږ ګورو چې د طالبانو کړنو په اوله دوره کې او خصوصا په دې تقریبا درې کلونو کې هیڅ تغییر نه دی کړی. د دوی دریز هغه سخت دریز ښځو په عقله دوی لري او هره ورځ زیاتوي. اسلامي کانفرنس هیوادونه پخوا هم پلاوی دوی لیږلي ول. دوی کانفرنسونه او خصوصا ناستې په دوحه کې په نورو ممالکو کې دوی سټیټمنټونه او بیانیې صادر کړل. د طالبانو دا عمل یې تطبیق کړی دی او د په ښځو باندې او د پنجونو باندې دغه بندیزونه حتی غیر اسلامی او د اسلامی ارشاداتو په مغایرت کې بلل دي. خو دوی هیڅ کله طالبان دې خبرې ته توجه نه ده کړی او موږ په اوسنۍ وضعیت کې ګورو چې طالبان د دنیا سره خو تبیده شي ډېر فاصله یې اخیستې ده او نړیوال ورڅخه ناراض دي. خو دې سره سره اسلامي هیوادونه هم یو توقع چې په اوله کې درلود هغه توقع نور نه لري او دا وښودله چې هیڅ اسلامي هیواد د دې جرأت پیدا نه کړل چې د طالبانو دغه اداره په رسمیت وپیژني. او په څنګ کې مونږ ګورو چې د افغانانو هغه افغانان چې څه په داخل کې دي او که څه په باندې خصوصا د روڼ اندي افغانان چې په علمي ډګر کې څېړنې کوي او خصوصا په اسلامي برخو کې مطالعات کوي د دوی غږ رساده او د طالبانو دغه کړنې د اسلام د افغانستان د کلتور مغایرت بولي. نو که دا تاسو په دې څو حلقاتو کې او څو موارد کې چې ما اشاره ورته وکړل وګورئ نو زه فکر کوم تحلیل به دا وي د ټولو او خصوصا زما چې دغه پلاوی د دوی تاثیر به چندان نه وي. خو یو
لیکن فکر نه کوي چې یو پیغام لري چې ټول اسلامي هیوادونه یوې خواته دي اما طالبان او په طالبانو کې هم لکه مخکې چې وویل شول نه ټول طالبان، یو شمېر طالبان بل ډول نظر لري.
هغه خو طبیعي ده سرګند ده مونږ باوریدل چې نظریات طالبانو په کابینه کې تر یو حده پورې متفاوت ده، خو متاسفانه هغه خلک یا هم قدرت د تغییر نه لري، ځکه چې مونږ پوهیږو د طالبانو اداره ډیر متمرکز او خصوصا واک د قندار په لاس کې دی، هیبت الله په لاس کې دی، او حتی مونږ ولیدل چې آخري دستور یا فرمان چې طالبان ورکړل چې حتی د طالبانو هغه مقامات چې په دوحې کې دي د دوی لید کتنه د نړیوالې ټولنې سره مشروط وبول، یعنی دغه نه باید حکم واخلي یا امر واخلي اجازه واخلي. نو زه فکر کوم چې دغه د طالبانو کې دا کوم څو کسان چې لکه عباس ستنگزی او نور سرګندونې کوي، دا د خلکو د ذهنیت د تغییر لپاره ده. دوی پوهیږي چې د دوی خبرې تاثیر نه لري، او یو پیغام چې تاسو هم ورته اشاره وکړل هغه دا ده چې خلکو ته، نړۍ ته او افغانانو ته دا پیغام ورکوي دغه سفر چې د طالبانو عمل د دین په خلاف ده، او خلک بې پروا نه دي پاتې، او خلک نگران دي، او اسلامي هیوادونه هم د طالبانو دغه نظر سره موافق نه دي، او خصوصا د افغانستان دغه مازلې په یو نو د اسلامي هیوادونو په اجنډا کې او یا د نړۍ په اجنډا کې مونږ ګورو چې شته، او دا چې مونږ په زر حالت کې مونږ کوم بدلون وګورو، زه ډېر زیات امیدواري او هیله نه لرم.
بله ډیره مننه، سلامت اوسه محترم پتنګ. آغلی حقپال په دې هم شک لري چې د طالبانو ځینې چارواکي چې د ښځو د تعلیم دفاع کوي هغه هم مصلحتي وي. تاسو مخکې د دوی ترمنځ د اختلاف خبره وکړه، دا اختلاف تر څه حد پورې دی؟ فکر کوي چې یوازې د دوی د مشر هیبت الله اخندزاده او د په شاوخوا کې د درو څلورو کسانو او نورو ټولو طالبانو ترمنځ ده، او که فکر کوي چې د طالبانو په منځ کې اکثریت دغسې فکر لري لکه څنګه چې هیبت الله اخندزاده لري چې ښځې باید له کوره اصلا راونه وسي.
سروان صاحب در پوکتن افکر که ما تا متوجه واحد خود
بله بله
ما غد قدر سالا بله از ما پا نظر سر گوره یوال خوستاس ملمانی تا همز سلمون اولانده که اومن از ما پا نظر سر چه بیلا شکه چه دی دوی اغا فکر ام دست ده چه باید پا مرمنو بانده اغا قویداد چه ضروری دی دوی کوشش کوی چه اغا قویداد زیادتر اول بانده را ودی، خو که چرت براشو تیت ردبه طالبانو تا چې هغه طالبان دي چې دوی د پاره جنگیدلې دي په د اخر شلو کالونو کې، او دغه نن را چې دوی په د سپینو ګاړیو کې ناشتي او نن را زغه کوي دولتداری کوي، چې فکر کوم چې د سبب دغه ټیټ رتبو طالبان وو چې دوی په ذهني سطح باندې په دغه رقم فکر باندې را لوی کړل چې دوی کولای شوي چې بیا ځانونه هم فدایان کړي. نو زه فکر کوم چې په پورته سویه طالبانو کې چې هغه په وزارتونو کی دی اکثر په دې باندې پویږي چې د میرمنو زده کړه یا د میرمنو کار یا د مکتوبونو نن راستړل دا هغه څه دي چې درست کار نه دی. زما په نظر چې دلته لکه ما شتاس ته وایي دوی د ډېر غټې ستونزې چې دوی نن ورځ مخامخ دي، او څه وخت چې دوی سره هم خبرې کیږي هغه د ذهنیت سازی ستونزې چې دوی ورسره لري، چې دوی ډېر کوشش کوي چې هغه ذهنیتونه بهتر آب را برگری. دوی دیر اغاق یه را دایش نده، دوی پا دیوانده فکر کردی که چیه تا دوی دی مکتبون دروازی را خلاصی که کدشی، چون دوی اساکر دایش تا مخراواره دی، دایش تا ننرس پیسیش تا دی ورس را ام اغا کوم اسلامی فکر.
یعنی تاسی وای چه دوی پخپل نظریاتی نظره یا دی عقیدوی نظره پا دی فکر ندی چه باید اینجوری پرینشو دلشتی چه در سوایی یا شزی کار وکری، بلکه دوی دی داعش ویره لري لزکه اجازه نه ورکوي.
نه ګوره، تنها دا خبره نه ده، زما ټول هدف ده ده چې ځینې دوی په دا عقیده باندې دي چې زده کړه ګویا د میرمنې لپاره ناروا ده یا په کفر کې حسابي وي. خو د دوی اکثره هغه کسان چې نن په وزارتونو کې نه ناست دي او په واک کې دي، هغوی په دې باندې پوهېږي چې د مکتبونو دروازې چې دوی نن تړلې دي هغه غیر اسلامي کار دی. خو دغه خپلې ټیټې رتبې کسانو ته دوی څنګه دا په دې باندې پوهېږي، په دې خبر باندې ملا هیبت الله څنګه په دې خبر باندې دوی پوهوي، او د ملا هیبت الله ته چې هغه نږدې ملګري دي، هغوی په دې فکر او ذهنیت باندې چې د مکتبونو دروازې باید را خلاصې نه شي. نو دلته خبره چې ما د داعش وکړه، خبره په دې کې ده چې داعش نن ورځ طالبانو ته د کافرو خطاب ورته کوي. نو څه وخت چې دوی د مکتبونو دروازې را خلاصې کړي او دوی 40 کاله د دې لپاره جنګېدلي وي او ذهنیت سازي کړي وي چې مکتبونه ناروا دي، او دلته په جمهوریت کې چې نجونې مکتبونو ته ځي دا ښه کار نه دی، یا میرمنې باید کار ونه کړي. په جمهوریت کې د همدې لپاره دوی هغه خپلو خلکو ته یې همدغه ذهنیت بخلی و ورکړی و چې ګوري نن ورځ په جمهوریت کې چې کومې کړنې کېږي دا ټولې غیر اسلامي دي. نو نن ورځ چې دوی واک ته راغلي دي او دوی په دې باندې پوهېږي چې موږ مکتبونو دروازې باید را خلاصې کړو، بغیر له هغې نه هم د خپلو خلکو سره موږ د دې لاس په ګرېوان کې هم د نړیوالې ټولنې سره هم دا رقم نن ورځ اسلامي هېوادونه راځي او دوی ته دا خبرې کوي چې تاسو مکتبونو دروازې را خلاصې کړی. نو دې په خاطر باندې چې دوی دلته د خپلو هغه ټیټ رتبه طالبانو سره مخامخ دي او هغه کسان دي چې دوی د څنګ سره نن ورځ لیدلي دي که سبا د غږ ور باندې وکړي، سبا ته بیا کولی شي چې هماغه کسانو دوی استفاده وکړي چې دوی ته ځانونه فدایان کړي. د دې په خاطر باندې دوی دغه کوم حرکت چې کوي چې د مکتبونو دروازې را خلاص کړي، دوی ډېر په احتیاط سره کوي. دې خاطر چې دوی یېره ما تاسو چې ویل داعش نه ده چې دوی یېرېږي، چې دوی خپل هغه جنګالیان چې دي هغه کسان چې واقعت چې دوی خپل روزلي دي په دغه رقم فکر مفکره باندې چې هغوی مخ داعش ته ور ونه راوي.
بله ډېر زیاته مننه کوروادن. اوس به ورشو اوریدونکو ته وګورو چې زموږ اوریدونکي څه وایي، پوښتنه لري که نظر څرګندوي مهرباني کوي. لومړی هم اتل صاحب.
اروان صاحب محترم سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې جوړ به
سلامت اوسئ. مننه، مهرباني کوي.
قربان سم سروان سم محترم سلام ځانګړو خوند سلام دل کندرمنی دي دوار ته سلامونه ځانګړي سلام ما سروان سم محترم خدا پاک ته تم ویل سال د خبرې د نړۍ حکومت به د شونځي خلاص کی، یعنی په خوا به میا قام هو ته یا به منو دل ته چې د شیر محمد عباس خان انګلیسي صاحب د خبرې کی په دې مجلس کې دی مثال د خبرې د شونځي طرفدار دي. سروان سم محترم نو زموږ ویلی په ټکی دوه خدا پاک مهرباني دي د شونځي به خلاص کی. د ټولنې ضرورت سروان سم محترم د شریعت په نگاه کې چې دی وایي چې موږ شونځي په خلاصو پانتن خلاصو مزم پر ټول رسنۍ کې مثال د خبرې کده ازادي راډیو د قانون رسنۍ دي د ځوان په صفات موږ خلک ادا کړی دي. خو دلته یوه ستونزه دغه د سروان سم محترم د یو کشر ور په صفات باندې د شمکې کړو خیر خور څخه شکریا بارګزي خور سره یو کشر ور په صفات دی، د یو کشر ور په صفات دی د ناس خانه بدی په خارج کې ډیر محدود میوه کې په داخلو حکومت باندې کې سروان سم محترم یعنی د سبد ډیر دی باندې وایي ته باور وکړه د دې خبرې د کوم غدي نو زما د یو کشر ور په صفات باندې د خوند په دغه کې خپل د خوند څه غشتنه کوم د دې سم دا غشتنه دی چې دا بشنه یي چې مثال د خبرې په بهر ملک داسې نیو کې خپل حکومت وکړي ځان کوي مشکل. مثال د خبرې د خپل حکومت سره یو سند لري د لته دراسه مثال د تیاړو
بله بلکه خبرم لري وی کی تکراروي مخ بلی خبري
او بلدا چې سروان سم محترم چې مثال د خبرې په علم کې په بیا لابل رښتونونه کې دي. مثال دا غته را شونځي خلاص کې سروان سم د دې طرفدار دي شریعت په نگاه کې دي ما په غره وښوي چې دي دا په دوه
درته ویل چې اتل صاحب خبرې مې تکراروي. صحیح شو تاسو هم دا غشتنه په پایل کې وکړه کور دی ودان چې ټلیفون دی وکړو یو بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوي صاحب.
زه به دا ووایم چې طالبان حکومت خپله خود به خود هم دوی په دې اداره کې مخالف دي، ځکه چې ځینې غواړي وایي میلاد شي ځینې بیا نه دي لیکلي. دوی دې ته پاملرنه چې که دغه پاملرنه نه کول دې ته باید فکر وکړي چې پاکستان هر ورځ زموږ بارډرونه بندي مریضان موټروان بړه کېږي. داسې خو زه خپله خاره پېژنم چېلته مریضان دي زما ملګري تېر ورځ ما ځای زما کاکا مریض دی اوس یو الله خواته نه پرېږدي چې واړي نوست د ټول مریضان لرو او دا به دې ته خبره کوم لرو چې کوم لرو نه سکول نو ولې موږ د بل دولت کې لا کوم باید اسلامي عبارت دی اوس هغه راغلي دی باید د پنجاب کې خو خود ته مکتب او پانتونونه هر څه باید پریږدي.
درست ډېر مننه سلامت اوسې. یو بل اوریدونکي خبري به هم باورو مهرباني کوي.
روان صاحب تاسو سلام او د ملمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدار د ملغمان نه
مهرباني کوم درسه
دغه حالات او تپکاتو سره دغه مکتبونه سی باندې او پانتونونه د انجونو په مخ نو ارواخات ګل باچا ول پت ډیر په خوا د اسوالم کړه دا وختنه هم کړه دا د وخت خپل وخت سره کنه نو هغه ویلی دی یو بیت کې وای هر څه کوم وایي خیال او فکر را ته موجنا پدې کې می وطن ته لوی تاوان دی بلې دا او یلاند پختنه می مېلمانو ما دغه دا چې دغه کوم حالات چې وس روان دي دا درې کاله آیا دا به کوم لوري تاخر روان دي دغه جدید څه دا امید وساتي دا ولس کوي نه ساتي که همدغه بند تر باندې بای دا ارس امید وساتي که دغه بدلون به ومومي که نه دغه حالات دا خو که دې خبر خوم نه کېږي ساروان صاحب خبرو کې خوم درې کاله ووتل که درې کاله د مکتبو ووتل نه درې کاله د خبرو مو ووتل نوره مو وخت نه نیسي.
ډېره زیاته مننه له ټولو اورېدونکو منندوی اوس به ورشو میلمنو ته. لومړی محترمې شینکۍ کډوخیل، لومړنی اورېدونکي له تاسې هم غوښتنه درلوده چې ډېر انتقادونه وایي مه کوئ په بهر کې ناست یاست انتقادونه کوئ، نو څنګه د طالبان نو تقینات ورکولی شئ چې انتقاد هم پیونه کوي او دوی ښوونځي هم نجونو ته پرانیزي او ښځو ته کار هم ورکړي؟ مهرباني ستاسو تبصره څه ده؟
ما باندې انتقاد کړی چې انتقاد ګوره، انتقاد د اصلاح دپاره دی. شخصي دښمني هیڅوک د چا سره نه لري. دلته باید افغانستان مهمه دی، دلته باید هر حاکمه ډله که هغه د جمهوریت کسانو که هغه د فعلاً طالبان مشران وي، دا باید د افغانستان لپاره مهم نه اوسېږي. د افغانستان ولس او د افغانستان بقا او د افغانستان په ځان بسیا کېدل او د افغانستان سیالي کېدل په منطقه کې دا مهمه ده. زه د ورو تایرانه پاتې څه ته د چا لپاره داسې خاموشه پاتې ته مسؤلیت لري د افغانستان په وړاندې باندې که نه لري. انتقاد خو همدې لپاره کېږي چې باید اصلاحات راشي او دوی متاسفانه د خلکو آواز خاموشه کړی دی. ښځې راووتلې د ماشوم حق غوښتنې لپاره هغه بندیخانې ته ولېږله، بجای دې چې هغوی ته غوږ ونیسي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
زموږ میلمانه دی د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو نظر خاوند شینکۍ کډوخیل، پخوانی افغان ډیپلوماټ نظیف حقپال او د ښځو د حقونو فعال دیو پتنګ. څنګه کېدای شي چې طالبان وهڅول شي څو په دې خپلو پالیسیو کې تغییر راوړي؟ څه داسې لاره شته، داسې کومه هیله هم شته وکنه؟
زما په نظر سره چې نن ورځ موږ تاسو وینو د کابل اداره که چېرته افغاني خیل وګورو، دوی ورځ تر بلې کوشش کوي چې د خلکو سره په ډېر نرمش سره رفتار وکړي. د اناس افغاني تګ وزیرستان ته و همدارقم موږ تاسو ولیدل چې د حکمتیار سره کومه برخورد چې وشوله، بیا د افغاني خیل کوم برخورد چې دوی بیا ورته خپل کور ورته ورکړل او ځای ورکړل. نو دلته اوس که تاسو وینو چې د دوو ډلو مختلف رفتارونه هم د ولسونو سره و هم در رقم د نړیوال ټولنې سره، موږ تاسو وینو چې د یوې خوانه کابل اداره ډېر نرمش خیی او بیا د قندار اداره چې دغه به ډېر سرسخته هغه پالیسی را نیولې ده او اصلا نه غواړي چې د میرمنو په د پاک را باندې بیخی اصلا ورسره خبری ورسره بشی یا ناسته ورسره بشی. مثلا پر کندال تا دوی پا خپل و منزونو که تا چیر تا دل تا دقا ستونزی را پیدا شد و دوی پا خپل و منزونو که رسره کی نویه چی دل تا ستونز دا بیغای لغونه موگا پا منز که دل تا شخر را دیری گی. زفر کندال تا دا پیغ وقت که امید را پیدا که گی چه امکان داری چه پا دقی وقت که زن پالسیان تغییر بکری چه وقت دوی پا خپل و منزونو که دل تا شخر را پیدا کری. یه دو بخاطر ما موگا تا سوینو چه راستر بله دوی آقا کسان چه پا کابل که دی اوگوی هم خوش شارانه دیده چه دوی ده تلویزیون پرده تا نرازی او زنی خبری نکوی. خو موگه تاسو وینو چه دوی اغا زنی بیانی یا دوی زنی اغا رفتارونه خودل که دینا چه دوی خوشحالانه دیده اغا کمی پریکره چه ملا حیبت الله کوی یا دوی سر نریده نکوی یا پا پالسی بانده غور نکوی یا دوی ولز غگ نار و دل کیگی. صرف کم شدل ده که چه ده دوی پا خپل منزونو که ستون زیرا پیدا شی امید شتا ده یه چلده پا پالسیانو که بدون رامنسته شی. خود اسلامی هیوادونو رو تک چه از افغانستان تر آخره ده نبیل شکه چی مهم خبره ده خاطر چی دوی خواهی داد دو کهوی چی موگه اسلام قابل افغانستان تر آولو گوی چی افغانستان که طول مسلمان هم دی خود دوی اقا کم ایداد چی کهوی چی موگه پا اسلام بانده تین کسان هستو. نو تر خواه خبره ده چه از اقا اسلامی هیوادونو چی را آخری ده اقوی خو هم مسلمان هم دیده و مذهب خلق هستو چی اقوی اوز کم نظریات ور کهوی او پا کم فکر و مفکوره بانده دوی سر مختزی. نو سفر کم دلتا امیدون رشته دی موگه باید امید دلاس سوار نکرو افغانستان که پداخل څلوېښتو کالونو کې جګړې روانې وې، خو د افغانستان خلکو هیڅ وخت امید نه دی د لاسه ورکړی. نو امید شته دی چې دوی په خپلو منځونو کې اقلا راسره کښېني او دغه ستونزې راسره حل کړي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان. محترمې کړوخیل، یوه اوریدونکي وویل چې خبرې خو ډېرې وشوې، درې کاله خبرې وشوې، درې کاله هم همدغه لانجه دوام لري، څه امید شته، څه حل لاره شته، او څه فکر کوئ چې دا د افغانستان وضعیت کومې خواته روان دی؟
زه فکر کوم چې د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره باید هر افغان احساس مسؤلیت وکړي. موږ همیشه متاسفانه په دا شل کال کې انتظار درلوده چې بیا به یو بهرنی ملک راځي، مداخله به کوي، یا به فشار راوړي، یا به پیسې ورکوي، یا به تهدید ورکوي، یا بیا څه بدلون به راځي. موږ باید احساس مسؤلیت وکړو، لکه ورور چې انتقاد مه کوي. ورور راځي چې انتقاد وکړو چې دی واوري چې دا وضعیت سم نه ده روان، او باید په خپل دریځ کې یا خپل پالیسي او برخورد کې بدلون راوړي. که ته چیرې انتقاد ونه کړې، هغوی فکر کوي چې دوی ډېر سم روان. د همدې خاطر مثبت انتقاد او مثبت وړاندیزونه ډېر مهم اثر لري په تغییر د وضعیت یا تغییر د په پالیسۍ کې. دومه مسله چې ډېره مهمه ده او ډېره اړینه ده، ډېر مؤثره واقع کېدای شي بجای داسې امریکا او غرب ته تمام سترګې په لاره واوسېږو، د ولس غوښتنه ده. ولس باید همغږی شي، په یو غږ له چارواکو نه وغواړي چې موږ تعلیم مخالف نه یو، لطفا د موږ بچو لپاره تعلیم سهولتونه برابر کړي. د اوسنۍ اداره نشي کولای چې 15 میلیونه خلک په زندان کې واچي او نیمه مجازات کولی شي. خلکو همت پکار ده، د خلکو راپاڅېدل پکار ده، او یو کلکه درېدل پکار دی چې موږ تعلیم غواړو. او دا په ډېر سوله ییز شکل نه، داسې مثلا بیا دوی احساس د ویرې وکړي او بیا امنیت خپله دروازې استخبارات دروازې خلاصې کړي او خلک زندان ته کړي، څومره کسان به زندان ته واچي. دا ولس خاموشي خپله یو لوی تهدید ده د افغانستان راتلونکي دپاره. نه طالب دومره تهدید کېدای شي او نه دوی استخبارات. د ولس خاموشي لوی تهدید دی چې څنګه هڅه داسې دوی مني او دوی هیڅ نوه تحرک په کار نه اچوي. دریم داسې مذهب ملي ټولنه هم که واقعا د بشر په حقونو باندې باورمن دي او د افغانستان د نجونو د تعلیم لپاره اندېښمن دي، نو باید هغه کسان چې طرفدار تعلیم دي په طالبانو په حرکت کې هغوی سره باید جدي کار وشي. ځکه چې د قندهار چې هر څه دغه د انتحاریانو کنډکونه یا قدیم قندهار ته انتقال کړي، فکر کې په دې شکل به هم خپل پاکستان همکاران تهدید کی او منطقه او هم جهان و دنیا د اولاد ولس په انتحاریانو لنه تهدید دي. دا څومره انتحاریانو چې سلوي خلنه ولس په واشلي، دا باندې خاطر هغه کسان چې هغه د قانون شبکه دی، که مثلا عباس خان اگزیلی ډاله دی، که هغه مثلا په دوی کې چې خبرو اترو مسئولیت درلودم، داسې نور هغه کسان چې نشته چې واقعا عالمان دي او هغوی په اشاده په دې باندې جدي اخته و چې د دې ممانعت وکړي چې دوی دا دروازې ونه تړي، به دروازې د تعلیم د خلکو په وړاندې باید پرانیستل شي. هغه کسان سره باید کار وشي تر هغوی خپله په حساب د یو قوت د قندهار په وړاندې ودرېږي چې دا قابل د قبول نه ده. نه تنها چې دوی واک په خطر کې بېږي، بلکې د افغانستان د په وړاندې مسؤلیت لري. دا خو نشي کېدل افغانستان خو د چا شخصي ملکیت نه دی چې پارقه مې وغواړي مارقه مې خراب کړي، ویجاړې کړي، وران یې کړي، نو بلکې دا د افغانستان بقا مسله ده. نو دې خاطره مغه معتدل څیرو سره هغه څوک چې په دې اهمیت پوهېدل دي چې تعلیم مهمه ده او دنیا دا رقم توپیري چلند د افغان ولس سره د قبل د منلو نه ده، خو هغوی سره کومک مه کړي، خبرې م به کړي، هغوی تقوه کړي چې تر څو پورې د کندهار یو 15 شپږو سختنیز
پوران دی وته نیکه پدون داسې تاسو نشئ کې دا هم ولس حق ډېر مهمه ده. بله، ډېر مننه محترم کډوخیل. محترم اقبال، څه فکر کوي په داسې حالت کې چې هیڅ سیواد نه حاضریږي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، چې یو اصلي دلیل هم دغه دوی مسئلې دي، البته شاید نوري هم دي، خو دا یو اساسي غوښتنې دي نړیوالو. په دې شکل سره افغانستان تر کله پورې دوام کولی شي؟ یعنی دغه اوسنۍ اداره د افغانستان د طالبانو حکومت تر کله پورې دوام کولی شي؟ فکر کوم چې دغه د زموږ د اوریدونکو هغه پښتنه هم همدا و.
مننه او مات ستاسو وريدين پختنه تمه پامبو زه فکر کوم چې د افغانستان خلک او دنیا هم په دې باندې پیږي چې د طالب نظر د طالب کرنی د طبیعت او د ټولنې د وختنې په خلاف ده. تاسو هیڅ امکان نه لري چې د سیاو پدیده ټولنیز پدیده یا حاکمیت وي که تاسو تاریخ ته مطالعه وکړي چې هغه که چیرې دغه د انسانانو خواست ته توجه نه وي کړي هغه نشي کوی چې بقا ولري. تاسو د اروپا تاریخ ته وګورئ، د نورو هیوادونو تاریخ ته وګورئ، انسانان همیشه د اصلاح دپاره کار کوي او افغانان سره له دې چې په فقر کې دي، سره له دې چې محرومیتونه ډېر تیر کړي دي، سره له دې چې په جنگ کې ول، خو افغانان هم د اصلاح لپاره همیشه کار کړی دی د جمهوریت په وخت کې او همداسې که تاسو تاریخ ته وګورئ. نو په دې اساس زه فکر کوم چې خلک پوهیږي چې که اوسنی وضعیت په دغسې ادامه پیدا کړي او نیم وګړي د خپل حقوق څخه محرومې وي او له بلې خوا نه اقتصادي فقر څومره ډېر ده او سره سره د نړۍ سره د افغانستان اړیکې هیڅ نشته، نو دغه ناورین به نور هم زیات شي او هر څومره چې ناورین په افغانستان کې زیاتیږي نو د طالبانو د حاکمیت بقا ته خطر ده. نو زه فکر کوم چې څه باید وشي په دغه وخت کې. زه فکر کوم چې دا د ټولو ټولنیز او اخلاقي مسؤلیت ده د ټولو افغانانو، هغه افغانان چې بند په بهر کې دي، کچېرې د دوی په لاس کې قلم ده، د دوی په لاس کې مطبوعات ده، دوی کچېرې لاسرسی لري نړیوال پلاټ فارمونو ته، باید په دې عقله خبرې وکړي چې د افغانستان وضعیت د افغانانو ته نه ده، نړۍ ته نه ده، او د افغانستان نه صرف افغانانو ته تهدید مواجه ده بلکې نړۍ ته هم تهدید مواجه ده. او سره له دې زه فکر کوم چې د ټولو نه مهمترین اصل چې ده د افغانستان د هغه وګړي چې په افغانستان کې دي د دوی غږ ده، او دوی زه مطمئنه یم چې دوی په دې باندې پوهیږي چې دغه وضعیت هغه ورځ چې د لغمان څخه زنګ ووهه هغه ډېر په واضح توګه یې وویل چې تعلیم نه وي که دغه وضعیت وي یعنی دا به څه کیږي. نو هغه خلک په دننه چې دي هغوی باید زه نه وایم چې دوی یا جنگ ته تشویق کوم یا نور مسایلو ته، خو هر څوک بخپل توان په اساس باید هلې ځلې وکړي که څوک خبرې کوي، که څوک ټولنې ته آگاهی ورکوي، باید په دې خپل اعتراض اوسنۍ چارواکو ته ورسوي، نور افغانان سره متحد شي او د یو ملي او د یو هغه وضعیت چې ټولو ته د قبول وړ وي دغې دپاره باید ټول متحدانه کار وکړي. او که چیرې دا ونه کړو موږ، نو زه فکر کوم چې د دې څخه اولنۍ ضرر خپل افغانان اوس هم ګورو چې ګوري، او وضعیت به خدای نه کړي چې نور به هم وهم شي چې هغه د موږ پرېږو چې ډېر راپورونه شته چې تروریستي ډلې فعالیتونه ډېر کړي دي افغانستان کې. او که چیرې هیڅ راپورونه هم نه وي په یو ټولنه کې چې ناپوهي وي، بېوزلي وي، او په یوه ټولنه کې چې د خلکو حاکمیت یعنی د خلک خپله څارنه ونه لري په حکمرانانو باندې، هغه ټولنه د افراطیت طرف ته ټول څېړنې ښودلې دي او ټول منطقي او عقل دا حکم کوي چې هغه ټولنه هغه افراطیت طرف ته ځي. او هر څومره چې زموږ ټولنه افراطیت طرف ته ولاړ شي، لکه چې موږ په 2001 کې موږ ولیدل یو اشغال راغی، زموږ کلي بمبار شول، موږ هم بیا همغسې د نړۍ د اهدافو دپاره بیا به هم موږ قرباني شو، ځکه چې موږ بیا هم نه غواړو چې یو بل اشغال راشي. او هغه اشغال هم چې راغی موږ ولیدل چې د القاعده ځالی ول افغانستان کې، اوس موږ راپورونه ګورو چې داعش ځالی دي. اوس موږ مثلا راپورونه پرون موږ واورېدل چې وایي نه پیغم د بوکو حرام فعالیتونه امکان لري چې هلته وي، که داسې نور تروریستي ډلې ټول خپل د افغانستان څخه ځان هم سرباز ځان ته استخدام کړي، هم وسله هلته شته او هم افراطي ذهنیت هلته وي، نو په دې اساس موږ به د نړۍ د جنگونو بیا هم میدان جوړ شو.
ډېره مننه محترمې حق پالې. اوس یو اوریدونکی ډېر منتظر پاتې دی، ورزو دته مهرباني کوئ.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته هم دغه وخت نیکمرغه. مننه کوم سروان صاحب، خوښ شوم چې اړیکه مې روغ شول. زه هم لقمان قلمیار یم، غږ مو په احمد خیلو کې اورم. خوشحاله اوسې. دا چې سروان صاحب د دومره وخت کېږي، یو کل کېږي چې زه هم په همدې مورد ما خبرې له رسنیو سره شریکې کړې دي، خو بیا هم موږ ته مثبت ځواب نه درکړل شوی کنه. نو که موږ فکر وکړو د وړاندویانو لپاره ځینو کسانو ته ضرورت دی، وړاندې مې هم یادونه کړې ده، خو بیا هم د هغو وړاندویانې چې کېږي نو موږ باید عمل پرې وکړو. یعنې کوم څه چې تر ډېره موږ ته اړین ښکارېدلی شي، لومړی باید هغه کار ترسره کړو. ځکه د اوس د مکتبونه چې څومره بند شوي دي، هغومره خلک نه هیلي شوي دي. یعنی منفي فکر کوي، یو خو بیکاري چې بل دي تعلیم هغه محدودیتونه چې لګېدلي دي تر ډېره وخته پورې، او لا هم خلک په انتظار دي کنه چې وایي به چې اوس به خلاصېږي اوس به خلاصېږي کنه. خو چې هر څومره په دې مورد مونږ غږېدلي یو، خو بیا یې هم لا چا ځواب نه در کړی. خو دومره ویلی شم چې یو خو بیکاری شتون دی په افغانستان کې تر ډېره، ځکه زه په خپله چې په اطرافو کې اوسېږم دلته خلک تر ډېره ناهیلي دي او منفي فکر کوي. ولې منفي فکر کوي؟ په دې خاطر کوي چې یو خو بیکاري ده او بل د خلکو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. نو مونږ که فکر وکړو په یوه ټولنه کې چې هر څومره د کورنۍ غړي ورونه واوسېږي، نو که چېرته بیکاره پاتې شي نو هغه په کورونو کې چې څومره که یوه میاشت وي که دوه کاله وي که یو کال وي یا هم که لږ شپې واوسېږي، تر ډېره چې کور کې پاتې شي د هغوی ترمنځ جنجال راځي، یعنې بې اتفاقي راځي. ځکه چې یو ورور یې کار کوي، هغه نور ورونه یې بیکاره پاتې شوي وي، نو هغوی غواړي چې کار وکړي، خو د کار د نشتون له وجې په کورونو کې پاتې دي. ولې د هغوی لپاره زمینه برابره نه برابره کېږي؟ سروان صاحب
ډېره مننه. سلامت اوسئ. ټلیفون مو کو یو بل اوریدونکی هم لرو، تمه لرو چې لنډې خبرې وکړي چې کم وخت لرو. مهرباني کوئ.
بلی، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ حاجی صاحب توخی.
راځم موضوع ته. حاجی صاحب توخی مې سلامونه قبول کړي. کوم زغ غوږ دي
شهم.
راځم فکر کوم د مکتبو په اړه موضوع ده نه؟
بله بله.
جناب سروان صاحب، کوم شو ګورو یو څه زغم صبر او هر څه په کار دي. متل موږ کوو، موږ وایو وګړه په تروار نه سړېږي او بېکاري تر ډېره حده پورې که موږ وګورو کارونه ښه روان دي، هر څه ته یو میکانیزم جوړېږي. افغانستان په یو داسې حال کې پرېښودل شو چې هغه یې ټول کارونه یې فلج کړل شلل، او دلته هغه جمهوریت والا کوم ولسمشر او د ده سلاکاران او د ده وزیران چې هغوی هم غوښتل چې په لوی لاس دا کار وکړي، یعنې د هغوی دا تېښته د دې لامل شوه. لکه چېرې دوی تښتېدلي نه وای، موږ به په افغانستان
کې ته د بېکاري خبره کوې. تا د مکتبو پوښتنه وکړه او بیا لاړې بېکاري ته ولاړې. د مکتبو خبره وکړه.
مکتبو پروند راځم. مکتبونه دلته ولس او خلک نظام ټوله په دې باندې اخته دي چې مکتبونه پروند یو څه پرمختګ راشي.
یعنی تاسې غوښتونکي یاست؟ غوښتونکي یاست چې
د شریعت په چوکاټ کې غوښتونکي یم او د جمهوریت رقم یې نه غوښتونکي.
ډېره مننه. ما وویل چې وخت کم لرو، هماغه د شریعت په حساب خلک درنه غواړي، خو کومه ده چې هغه کار هم وکړو. ور به شو درنو میلمنو ته. د فکر کوم چې د محترمې پتنګ نوبت دی، اوریدونکي ته څه وایست؟
د دوی ګوره هغه کومې غوښتنې چې دوی کوي، زه فکر کوم چې زموږ د غوښتنو نه هم متفاوته نه دي. صرف په کوم رقم شکل باندې چې ویل کی خبره، دلته مثال د بیکاری خبره راغله چې بېله شکه چې ډېره زیاته مهمه خبره ده په افغانستان کې، خصوصا چې نن ورځ بیکاری ډېره زیاته ده او اکثره خلک هغه غټه ستونزه اقتصادي ستونزه ده چې دا باید خپل د حکومتونو وظیفه ده چې خپل وګړو ته د کار زمینې را برابرې کړي. خود کار زمینه ته په هغه وخت برابرول شي چې نور هیوادونه او نور خلک واڅوي چې وګړي راشي افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي. څه وخت هم چې مکتوبونه دروازې را باندې کړی وي، نو څنګه کولای شي چې تاسو دغه ایله بیا ولرئ چې خلک دلته راشي سرمایه گذاری وکړي یا کاروبار د افغانستان خلکو ته را جوړ کړي؟ اګل تر اخره خبره د مکتوبونو د خلاصولو څه کم شته؟ د افغانستان د هر وګړي هم دغه غوښتنه ده. موږ تاسو روزمره هم دغه خبري اورو، دا چې په ټولنیزو رسانیو کې موږ تاسو امکانات لرو خپل غږ را پورته کړو.
بخښه دي دا دا دا
خپل غږ را پورته کړم. دا رقم
زموږ تاسو دا وایي چې د شریعت چوکاټ کې
دی. افغانستان په هر کونج کې دی. موږ تاسو وینو چې کوشش کوي چې خپل غږ را پورته کړي. یتو یې دغه مل د تاسو د کسانو چې زنګ وهلو د دوی خبرونه هم ښکار کیږي چې همدغه وختونه چې د افغانستان ولس لري موږ تاسو روزمره همدغه غږ را پورته کوو. خو متاسفانه خبره بیت دل درازي چې فیلی واقمانه متاسفانه چې تنن راز پوری و نشوای کړل چې قناعت هغه خپل واقع خلکو ته په افغانستان کې عمل ته ورکړي. هغه د کلیو خلکو ته قناعت ورکړي چې تاسو ولې دروازې مکتوبونه را خلاصي باندې کړی دي. دلیل څه دی؟ نو زه ورکوم دلته هغه زموږ تاسو وختونه ټول مشترک دي او خدای دې وکړي چې فیلی واقمانه په دې باندې پوښي چې د دوی غوړي چې په دغه سفر کې یو تورانی سفر ولري په دې چوکۍ باندې زیاتر وخت پاتې شي. نو خو به دا وی چې دوی د افغانستان د خلکو مشروع وختونو ته غوږ نیسي.
بله ډیره مننه د درنو ملمنو د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړي او د سیاسي چارو شنون کې شینکی کړو خیل پخوانی ډیپلوماټي نظیف حقپال او د شوزو د حقونو فعال دیو پتنګ څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
Salam alaikum. Salam.